بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق الله العلي
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اردوونکو په مزګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینې او اخلاص اډک ګېډې ګېډې سلامونه منه ازنو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د یو زرو څلور سوه لومړی هجری لمریز کال د زمری د میاشتې اوویشتمه نېټه ده چې د څوارلس سوه څلور څلوېښتم هجري قمري کال د محرم الحرام د میاشتې له شلمې او د دوه زره دوه ویشتم میلادي کال د اګست له اتلسمې نېټې سره سمون خوري. زمونږ په نانۍ خپرونه کې چې د قرآن عظیم الشان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کېږي، بیا هم یوه سیاسي تبصره اورېدل شي چې د طالبانو د ناراضي قومندان مولوي مهدي مجاهد وژل کی دا تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته هم بیا د سلامتیا مجلې اونیز پروګرام اورېدل شي او بیا هم درته د الهي نمونو پروګرام وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ د یو ساعته مازیګرانه خبرونه هم سرته رسی. پارس ټوډے ډاٹ کام سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درخت شي، تاسو پرې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور ډېر جالب مطالب لوستلی شي. ول لنډ د مکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غاگو سم پام کړی د محال خبر نه ده. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، اسلامي ایران نه د کابل په جماعت کې ترهګر اقدام وغنده، ایران لا افغان اولس په ملاتړ کې لا طالبانو سره تعامل کوي، امریکا باید ایران صادقانه متقاعد کړي، او د افغانستان په کندهار کې د طالبانو حکومت غونډه پیل شوې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. اسلامی ایران د کابل په جماعت کې ترهګر اقدام وغنده، ایران د اسلامی جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویاند ښاغلی ناصر قنانی د کابل ښار د خیرخانه په سیمه کې په یوه جماعت کې هغه ترهګر چودنه په کلکه وغندله چې په نتیجه کې ګڼ شمېر لمونځ کوونکي شهیدان او ټپیان شول. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دغه ترهګر عمل د شهیدانو له کورنیو سره د خواخوږۍ په څرګندولو سره ټاپیانو لپاره د عاجلې روغتیا هیله وکړه. د کابل په صدیقیا جماعت کې د چودنې له امله ځینې راپورټونه وایي چې دیرش کسان وژل شوي دي او څلوېښت هم ژوبل دي. د افغانستان په مختلفو سیمو کې پرله پسې ترهګرې چودنې او حملې ښیي چې د طالبانو د موقته حکومت د ادعا په پوټه دغه حکومت نه دی توانېدلی د هیواد په مختلفو سیمو کې امنیت ټینګ کړی شي. ایران له افغان اولس سره په ملاتړ کې له طالبانو سره تعامل کوي. د ایران پریس له راپور سره سم د افغانستان په چارو کې د اسلام ایران د ولسمشر استازي ښاغلي قاظمي قومي وویل چې د طالبانو له موقته حکومت راتلو وروسته د تهران سیاست د افغانستان له ولس د ملاتړ لپاره له دغې ډلې سره تعامل دی. ښاغلی قاظمي قومي له طالبانو سره په تعامل کې د اسلام ایران د ټینګار وړ له مهمو اصولو د ټولو قومونو او لږکیو پښتون سره د پراخ بنسټه حکومت جوړول وبلله او زیاته یې کړه. ایران باوري دی که د افغانستان په حکومت کې نورو ډلو مشارکت نه وي نو په دغه هیواد کې به امنیت، ثبات او بیا رغونه بڼه غوره نه کړي. ښاغلی قاظمي قومي طالبان د افغانستان د ټولنې د واقعیت یوه برخه وبلله او جوته یې کړه چې په تېر یوه کال کې له طالبانو سره د اسلام ایران تعامل له خلکو د ملاتړ او یوه ټول شموله حکومت په لور په حرکت په ټینګار سره دی. د همداراز په پولو کې امنیت، لاهرمن د ایران د حق او تامین، د پولو په لور د ترهګرو ډلو مخنیوي او د نشیزو موادو د تولید او قاچاق کنټرول د طالبانو له موقت حکومت د ایران مهمه وختنه وبلله. امریکا باید ایران صادقانه متقاعد کړي. د اسنا خبری آژانس د راپور سره سم د ایران د اټمی خبرو اترو کوونکی ټیم غړي ښاغلی محمد مردی ویل چې د دې لپاره چې ایران د ویانا په مذاکراتو کې له راتلونکي موافقې رضایت ولرلی شي او د هغه له اجرایي کې دا بشپړه ډاډمن شي، امریکا باید صادقانه عمل وکړي. خاغلی مردی د دې خبرې په کولو سره چې په ورستیو اوو اتو میاشتو کې په خبرو اترو کې زیاتې بریاوی ترلاسه شوې دي زیاته کړه. د ته په پام سره چې ایران په تیر وخت کې د برجام په زمینه کې له امریکا او اروپا سره پیچلی او بحث را پرون کې موضوعګانې درلودلې دي، مهمه ده چې هغه درکړي چې ایرانیان غواړي ډاډ ترلاسه کړي امریکا له دې پرته چې بیا ورکړي تاریخ به تکرار نه کړي. د جواب تکړه ایرانیان غواړي چې موافقه زر تر زره تر سره شي، خو همداراز دا هم غواړي چې ډاډمن شي د بدې موافقې په لومه کې ښکیل نشي. په نورستان او لغمان ولایتونو کې سیلابونو 13 کسان وژلي دي. په نورستان او لغمان ولایتونو کې سیلابونو 13 کسان وژلي او خلکو ته درانه زیانونه هم اړولي دي. د یادو ولایتونو چارواکو له مرسته کوونکو ادارو څخه د سیلاب ځپلو کورنیو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل یې زموږ د خبریال پر رالیږلي دغه راپورټ کې.
په نورستان او لغمان ولایتونو کې سیلابونو 13 تنه وژلي او خلکو ته درانه زیانونه اړولې دي. د یادو ولایتونو چارواکو له مرسته کوونکو ادارو څخه د سیلاب ځپلو کورنیو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د نورستان د والي وین سیف الدین لټون وایي په تیرو 14 ساعتونو کې د نورستان په ختیځ کامدیش ولسوالۍ کې د پرله پسې اورښتونو له امله سیلابونه راوتلي چې ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژلي او خلکو ته درانه مالي زیانونه هم اړولي دي.
متاسفانه د کامدیش ولسوالۍ د پیتیګل، ګوردیش، بازګل، سارت او کمو په ساحو کې دغه سیلابونو له امله 15 تنه مړه شوي دي. د دې ترڅنګ سرکونه، کورونه، پلونه، ژرندې، زراعتي ځمکې دام تخریب شوې دي.
د نورستان د والي وین وای والي حافظ محمد اغا حکیم اړوندو ادارو ته د نسپارلې چې په بیړني ډول د سیلاب له امله کامدیش ولسوالۍ ته د غزیدلي واټ ویجاړې شوې برخې ورغوي چې دغلته سیلاب ځپلو ته د مرستو په رسولو کې اسانتیا رامنځته شي. نوموړي دغه راز وویل چې د نورستان ولایت په نورو سیمو کې د سیلابونو له امله د زیانمنو شویو کورنیو سروې روانه ده او د لویدیځ نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې سمو دولانې د ورخت واوري ورېدو له امله له هر وژل شوي تن سره 3000 افغانۍ مرسته ترسره شوه. بل پلو د نورستان په څنګلوري ولایت لغمان کې چارواکي وایي د دې ولایت په دولت شاه علي شند او الینګار ولسوالیو کې د ورختونو له امله سیلابونه راوتلي چې له امله یې خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اوښتي دي. د لغمان ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې رئیس عبیدالله کوزی وایي سیلابونو په علي شند ولسوالۍ کې دوه مېرمنې او یو نارینه وژلي او دغه راز د خلکو په سلګونه جریبه پر کرنیزه ځمکه ولاړ فصلونه، پلې لارې، د اوبو سربندونه او د استوګنې یو شمېر کورونه یا نړولي او یا یې زیانمن کړي دي. پر دې سربېره د ننګرهار ولایت په درنور ولسوالۍ کې د سیلابونو د راوتو له امله د کونړ، جلال آباد لار د خیوي ولسوالۍ د بډیرې په سیمه کې د څو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. د یادې ولسوالۍ څخه تر دا مهاله د وختي ځاني او مالي زیان په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. په تیرو خواوشا دوه میاشتو کې د افغانستان ختیځه برخه د طبیعي پیښو له امله سخته وځپل شوه او خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه ورواوښتل. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونه ته دوام ورکو. د افغانستان په کندهار کې د طالبانو حکومت غونډه پیل شوې ده. د افغانستان د شفقنا خبری آژانس له راپورټ سره سم د کندهار غونډه د کابو 3000 عالمانو، قومي مخورو، ټولنیزو فعالانو، یو شمېر پخوانیو او اوسنیو حکومتي چارواکو په شتون سره پیل شوې ده. ویل کېږي چې په دغه غونډه کې چې د طالبانو د مشر مولا هبت الله اخونزاده په شمول د طالبانو چارواکي هم شتون لري. د طالبانو یو شمیر چارواکو رسندوی ته ویلي که څه هم دا غونډه کومه ځانګړي ایجنډا نه لري، خو د هیواد پر عمومي مسایلو به بحث او پریکړې کوي. په کابل کې د دیني عالمانو له غونډې وروسته دا دوهمه غونډه ده چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د شته ستونزو د حل په موخه جوړیږي. او اندې سره اړوند بل خبر دا چې خاغلی متکی ویلی چې زمونږ رواواله په 11 ورځو کې د افغانستان نیول دي. د طالبانو ځنو مشرانو په کندهار کې ل سلګونو تنو سره په جوړې شوې غونډه کې د خپل حکومت په مشروعیت ټینګار کړی دی. د طالبانو د امر معروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد عنفی په دې غونډه کې ویلي چې ل ایمان وروسته امنیت ډیر مهم دی، اوس امنیت شته دی، اداري فساد ختم شوی دی، ملک الطائفی نشته، مشران مخبل خلق دی، اقتصاد به هم لوړیږي، همدا سترا لاستا روانه ده. د شیخ خالد په وینا کابل کې زرګونو عالمانو، قومي مشرانو او متنفذینو د طالبانو له امیر سره بیعت وکړ، لسګونو سوداګر ورسره وکتل او ملاتړ یې اعلان کړ. نور راواله څنګه وی د طالبانو بهرنی چارو وزیر مولوی امیر خان متقی بیا په دې غونډه کې ویل چې له نړۍ سره مثبت تعامل غواړو، خو له دوی څخه هم دا تمه لرو چې افغانان پرېږدي چې د نورو هیوادونو په شان د خپلې خوښې ژوند ولري. همدا ولسی مشروعیت چې په یولس ورځو کې مو ټول افغانستان ونیوه. د افغانستان په شلو ولایتونو کې د سختو ورختونو وړاندوینه شوې ده. د هوا پیژندنې ریاست د هیواد په ځنو ولایتونو کې د سختو ورختونو او چټکو بادونو د پیښېدو اټکل کړی دی. د دغې ادارې په یوې خبرې کړې بیانیه کې ویل شوي چې په کابل، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، ارزګان، دایکندی، کندهار، لوګر او خوست په ولایتونو کې د سیلابونو د پیښېدو امکان شته چې د ورخ کچه په بیلابیلو سیمو کې له لسو تر دیرشو ملي میټرو پورې اټکل شوې ده. په بیانیه کې همدارنګه په هرات، فرا، غور او نیمروز ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو اټکل شوی چې د تیزوالي کچې په مختلفو سیمو کې په یو ساعت کې للسو تر 15 کیلومتر رسیږي. دا په داسې حال کې دا چې لڅ مودی رئیس د افغانستان پاک سرو سیمو کې ورته ورختونه په زیات اندازه خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. زیانمن شوي کسان دوی سره د مرستو په نه ترسره کېدو نیوکې کوي او د عاجلو او بیړنیو مرستو غوښتنه لري. د ملا برادر په مشرۍ یوه غونډه کې مهم اقتصادي مسایلو باندې بحث شوی دی. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د طالبانو د واکمنې اقتصادي کمیشن غونډه جوړه کړې ده. د طالبانو د اعلامیې له مخې په دغه غونډه کې د ټاپي پروژې د چارو د پیل، د خصوصي بانکونو د پیاوړتیا، اسلامی ایران سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا، د بانکي قرضو د پیل او نورو مسایلو په اړه بحث او پریکړې شوې دي. د طالبانو په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو له واکمنېدو سره د افغانستان اقتصاد ته سخت ګوزار رسیدلی او د بیکاری هیواد نه د پانګې د وستو او اقتصادي نورین کچا تر پخوا ډیره لوړه شوې ده. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتو په شمول نور نړیوال ارګانونه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خوارځواکۍ همداراز د بېوزلۍ د کچې د لوړېدا بیا ډېرې اندېښنې څرګندې کړې دي. د ترکیې او سهونیست رژیم ترمنځ د سفیرانو تبادله خیانت دی. د فلسطین د جهاد اسلامي غورزنګ ویندوی ښاغلی طارق سلمی ویلي چې د ترکیې او سهونیست رژیم ترمنځ د سفیرانو تبادله خیانت دی او د زیات جنایت لپاره د دغه رژیم د لمسولو سبب کیږي. الجزیره چینل راپورټ ورکړی و چې په داسې حال کې چې د اسرائیلو رژیم په فلسطینی اولس باندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او فلسطینیان له دغه نیواګر رژیم سره د هر ډول جوړجاړي غندنه کوي. د سیونیست رژیم دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دې رژیم لومړی وزیر یا لاپید او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په یوه تلیفونی تماس کې تل ابیب او انقره ته د سفیرانو د لیک ډولو فیصله کړی ده. خو په ان حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولوی مولود چاوشوغلو ادعا کوي چې ترکیه به د فلسطین له مسئلې څخه لاس وانخلی. دا په داسې حال کې دي چې تیره میاشت کې هم د سیونست رژیم ولسمشر اسحاق هرزوګ او د اردوغان په بلنه ترکیې ته سفر کړی و. دا د دې مهال خبرونه له پاملرنې مو یوه دنیا مننه. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مزګرانه خبرونه اوري.
سیاسی تبصره.
د طالبانو د ناراضی قماندان مولوی مهدی مجاهد وژل کیده. دا زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د طالبانو حکومت دفاع وزارت په هرات ولایت کې د طالبانو د پخوانی هزاره توکمه او ناراضی قماندان مولوی مهدی مجاهد د وژل کیده خبر ورکړ. افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق پخپلا فیسبوک پانا د مولوی مهدی مجاهد د وجل په غندلې پاترس کې ویلي چې طالبانو هغه د هرات په قریا بنیاد کې په یوه کمین کې ونیو. ښاغلی محمد محقق زیاته کړه د طالبانو د دفاع وزارت د ادعا په اساس هغه لنیول کې دا ورسته په یوه صحرایي محاکمه کې په ډزو ووژل شو. د طالبانو د ناراضي قماندان مهدی مجاهد وشل کیدا چې لا پراخو اختلافات ورستا هغه ل دغه ډلې جلا شو. په بلخاب کې په دوو میاشتو کې د نخټو د پایټکه کیدلې شي. د طالبانو او مولوی مهدی مجاهد ترمن جنگ ل دې ورستا پیل شو چې مولوی مهدی د طالبانو ډله په قومیت پالنې او د افغانستان د شیعانو پر ضد په توپیر تور نکړه. طالبانو د مولوی مهدی د پلوی ځواکونو د ځپلو لپاره دوه میاشتې مخکې په سلګونو ځواکونه بلخاب ته ولیږل او د کور په کور په پلټنو سره د دغې سیمې د اوسیدونکو ترمنځ د روب او ویرې د رامنځته کولو په ترڅ کې د هغه پلویان ونیول. د طالبانو د حکومت قوم پالنې کړچار سختیده او شیعیانو پر ضد د دغه ډلې ښکارا توپیر سبب شو چې مولوی مهدی لا دغه ډلې جلا شي او په نهایت کې دواړو لورو ترمنځ وسله والا نښته پیل شي. د مولوی مهدی د وژلو لپاره د طالبانو حکومت پروګرام وښودله چې دغه ډله په دې باور ده چې د دغه پخوانی قماندان په لامینځه وړلو سره په سریپل ولایت کې د طالبانو حکومت پر ضد ناراضی بهیر ځاپلی شي او یا دا اقدام په دغه سیمه او نورو ولایتونو کې د وسلوال اعتراض د هر ډول پلیدا پاړه خبرداري وګرځي. په داسې شرایطو کې چې د طالبانو حکومت د مولوی مهدی په وژلو سره ظاهرا په بلخاب کې نا آرامي ختم کړي چې د افغانستان د خلکو تمه دا و چې طالبان له مولوی مهدی سره د مقابلې لپاره د وسلوال کړچار د غوره کولو په ځای له هغه سره د خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي وي او له دې پرته چې د سریپل د خلکو ترمنځ ویره او روب رامنځته کړي او په مرګونو نښتو سره څو کسان وژني په دغه سیمه کې ناراضي ډلې غوښتنو ته ځواب ورکړی وي. د افغانستان د پخوانی حکومت یوه څیره او د حزب وحدت اسلامی مشر محمد محقق د بلخاب د پیښو په اړه وایي دا عاقلانه وه چې طالبان باید خپل یوازینی هزاره قماندان سره خپل داخلي مشکل د خبرو اترو له لارې حل کړي، خو په بلخاب د طالبانو لښکرکشي له هزاره خلکو سره د جنگ په معنا وبلل شي او درستې هزاره میشتې سیمې به له دغې قضیې متاثره شي او د هیڅ لوري په ګټه بنوي. په بلخاب کې د مولوی مهدی د ځواکونو او طالبانو د نخدو په پیلیدا او د دواړو لورو د یو شمیر کسانو وژل کیده او جوبلیدا او په دغه سیمه کې د سلګونو کسانو بې کورا کیده سره په داخلي اندیښنو سربیره ملګرو ملتو او بشر دوستانه اورګانونو د دغه نخټې د پایلو په اړه خبرداري ورکړ. د دې په پام سره چې په بلخاب کې له اعتراضونو سره په مقابله کې د طالبانو سیاست د معترضینو د مشر وژل دي، دا مسله لا پخوا زیات د داخلي بې باوري او همدارنګه لا مخالفینو سره په چلند کې لا توتري خوجن سیاست د طالبانو د واټن نو اخیستلو په اړه د نړیوالې ټولنې د دریز اثبات شي چې د دغې ډلې لپاره به مشکل راپارون کې شي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
درنو محترمو اوریدونکو، یو ضروری اعلان تاسو پام را غواړو. د تهران رادیو ماسخوتنې خبرونه چې د مازیګرنې خبرونې تکرار وو او هر ورځ ماخوستن د ایران په لس کم اته، د افغانستان په لس کم نه او د پاکستان په شل د پاسه نه بجې خبرېده، د سلواغې د میاشتې له دوهمې نیټې یعنی د جنوري له دوه ویشتمې څخه په نیم ساعت ځنډ سره د ایران په شل د پاسه اته بجې، د افغانستان په شل د پاسه نه بجې او د پاکستان په لس کم لس بجې خپریږي. نو وخت مه هیروئ. د سلواغې یا دلوي له دوهمې نیټې وروسته د تهران راډیو ماسخوتنۍ خپرونه هر ورځ د ایران په شل د پاسه اته بجې، د افغانستان په شل د پاسه نه بجې او د پاکستان په لس کم نه بجې خپریږي. نو وخت مه هیروئ.
زمونږ هغه اوریدونکو چې تازه زمونږ خبرونه اوریدل پیل کړی، هغه لپاره یو ځل بیا د خبرونو خلاصه وړاندې کوو. اسلامي ایران د کابل په جماعت کې ترهګر اقدام په کلکه غندلې دی. اسلامي ایران لا افغان ولس په ملاتړ کې لا طالبانو سره تعامل کوي. دا خبره د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ځانګړي استازي ښاغلي قاسمی قومی کړی ده. د افغانستان په شلو ولایتونو کې د سختو ورختونو وړاندوینه شوې ده. د ملا برادر په مشرۍ غونډه کې مهم اقتصادي مسایل څېړل شوې دي. د ترکیې او سهونیست رژیم ترمنځ د سفیرانو تبادله خیانت دی. د فلسطین جهاد اسلامي غورزنګ ویندوی طارق سلامی ویلي چې د ترکیه او سهونیست رژیم ترمنځ د سفیرانو تبادله خیانت دی او د زیات جنایت لپاره دغه رژیم د لمسولو سبب کیږي. په کندهار کې د طالبانو حکومت غونډه پیل شوې ده. همداراز اسلامي ایران ویلي چې امریکا باید ایران صادقانه متقاعد کړي. دا د دې مهال د خبرونو خلاصه.
د روغتیا مجله. عزتمن اوریدونکو، د روغتیا مجله له یو بل پروګرام سره زه فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم. عزیزانو، په دغه پروګرام کې هڅه کوو تاسو له مختلفو ناروغیو د هغوی مخنیوي او د درملنې لارو سره بلد کړو. د یادولو وړ ده چې په دغه پروګرام کې وړاندې شوي معلومات ستاسو د خبرتیا د زیاتولو لپاره دي او په هیڅ وجه د متخصص ډاکټر د تشخیص او درملنې ځای نشي نیولای. نو هیله ده چې زموږ سره تر پایه ملګرتیا وکړئ. دوستانو په ایران او نړۍ کې د کورونا لشپګم پیک تیرولو او د اخته کسانو عمرینو شمیر صفر کې دا سره ځینو دا ګمان وکړ چې کورونا ختمه شوې ده او ډیر ژر به د ختمېدو جشن ترسره شي. په داسې حال کې چې د نړۍ په 110 هیوادونو کې د کورونا د اوج شاهدان یو. په نړۍ کې د اخته کسانو شمیر 40% زیات شوی او د مړینو شمیر هم په زیاتېدو دی. په وروستۍ اونۍ کې په فرانسه کې د اخته کسانو شمیر 45% ته ورزیات شوي او دغه هیواد د چارواکو د کورونا د اوومې څپې د پیل اعلان کړی دی. لومړنۍ څپې او اومیکرون په ډیر چټکتیا سره خپور شو، په دې ډول چې له دریو په کمو میاشتو کې یې درسته نړۍ ښکیل کړه. البته دغه په چټکتیا سره خپرېده ډیره ژر کمیده هم درلوده. همدا اوس نړۍ شپږمه څپه تیره کړې ده او د ناروغۍ کمیده بهیر یې تجربه کاوه. نو دغه په چټکتیا سره کمیده له ماسک استفاده او د روغتیایي پروتوکولونو رعایت کول کم شول او ځینو د کورونا د ختمېده خیال وکړ. د کورونا له امله د اخته و کسانو عمرونو شمیر کمیده سره ځینو نظریه ورکوونکو د کورونا ختمېده مطرح کړه چې نور به د بلې څپې امکان نه وي او کورونا په ختمېده دی. خوش میرن خی چې د ایران په شمول په ډیرو هیوادونو کې د شپږمې څپې له کمیدا وروسته اوس د اخته و کسانو د زیاتې دا شاهدان یو. نو ځکه حاضر دمه د کورونا د ختمېدو نظریه رد شوې ده. BA.1 د اومیکرون لومړنۍ سویه وه چې نړۍ ورسره مخامخ شوه. BA.2 د اومیکرون بل پیاوړی ډول و چې د مخکنی سویو په نسبت د پراختیا زیات طاقت درلوده. اوس په ډیرو هیوادونو کې همدغه سویه موجوده ده. بیا XE چې د اومیکرون د دوو مخکنی سویو ترکیب و او د روغتیا د نړیوال سازمان دغه سویه تر ټولو زیات مصری او خپرېدونکې بللې وه او په لومړي ځل انګلستان کې وپیژندل شوه. د XD سویه د اومیکرون د کورنۍ و او په فرانسې، بلجیم او دانمارک کې وپیژندل شوه، خو ډیره پراخه نه شوه او په نهایت کې BA.4 او BA.5 په ځینو هیوادونو لکه جنوبي افریقا او انګلستان کې لومړی ځل لپاره ولیدل شوې. دغه دوه سویې د کورونا د نوې څپې د رامنځته کېدو عامل هم بلل کېږي. د روغتیا د مجلې قدرمنو اوریدونکو، د روغتیا د نړیوال سازمان د عمومي منشي تدروس ادهانوم په وینا دغه پراخېده تر اوسه د یوې بیړنۍ وضعیت په توګه د طبقه بندۍ شرایط لري او د ناروغۍ وروستۍ پراخېده اندېښمنونکې ده. د هغه په وینا کورونا په آزادانه ډول په ګرځېده دی او هیوادونه د نر او شیزی لا مشکل سره جدی او اغیزمن چلند نکوي. د ویروس نوې څپې خی چې کورونا حاضر دمه نه دی ختم شوی. د دغه سازمان د راپور پر اساس د کورونا نوې زیاتېده د آرام سمندر په لویدیځ او منځني ختیځ کې لیدل شوی دی، هغه ځای کې چې پکې په څلورو کې یوه برخه زیاتوالی هم راغلی دی. په امریکا کې د CDC د وړاندې شویو معلوماتو پر اساس د جولای له دوهمې نیټې په کورونا اخته 45% کسان د BA.5 و، په داسې حال کې چې 10% بیا په BA.4 اخته شوي دي. ماهران باوري دي چې هغه کسان چې به بی پا
په بی ای 2 عفونت یې درلودلی و، ممکنه ده د کورونا د وروستۍ سوی په وړاندې محافظت شي. تر اوسه پورې هیڅ روښانه مدرک نشته چې وښیي د بی ای 4 او بی ای 5 سوی د ناروغۍ د زیاتېده او د مړینې د خطر زیاتېده سبب کیږي. د څېړنو نتیجې ښیي چې بی ای 4 او بی ای 5 سوی د بی ای 2 په وړاندې له واکسین د ترلاسه کولو او ترلاسه شویو واکسینونو انټي بادي په وړاندې مقاوم دي. محترم اوریدونکو، د ایران د روغتیا وزارت د مرستیال په وینا د کورونا نوي سوی په هیواد کې په چټکتیا سره په پراخېدو دی. په دې ډول چې د 2022 کال د جولای په 1.5% مراجعه کوونکي په بی ای 15 اخته شوي وو. د کورونا په نوي سویو کې هر هفته کس تر 300 کسانو پورې اخته کولی شي. په همدغه نیټه د چین د شانګهای روغتیایي چارواکو هم وویل چې د اومیکرون کورونا نوی سوی یعنی بی ای 15، بی ای 2 او بی ای 1 په عمومي توګه یا په ابمی نوم سره پیژندل شوی ده چې د بی ای 15 سوی تر ټولګې لاندې دی. د کورونا نوی سویه د تحتانی تنفسی دستگاه و خکلوی او درملنه سخته ده. پا بریتانیا که د بی ای 4 او بی ای 15 سویو لعمل افونتون زیاد دود دی. د پوزه بهده، د گلودرد او سردرد، دوامدار توخی او ستریا دود نخی نخانه دی. پا دریو که کابو یو برخه کسان تبلری. په داسې حال کې چې دغه نخنیخانې د بی ای 2 د خپرېدا په وخت کې دودې وي. د ډاکترانو په وینا په داسې حال کې دغه سویه له نورو سویو ژر پراخیږي، خو دا نه ده جوته شوې چې بی ای 4 او بی ای 15 د سخت ناروغۍ سبب کیږي. د امریکا د دوک پوهنتون په دپی مرکز کې د انساني واکسین د مؤسسې استاد ډیوید مونت فیوری په وینا هیڅ روښانه مدرک نشته چې وښیي دغه سویه کم یا زیات کسان ناروغه کوي او د زیاتې ناروغۍ او مړینې سبب هم کیږي. بی ای 4 او بی ای 15 د اصلي نسخې یعنی پی ای اومیکرون په نسبت درې برابره کم د کرونا د واکسینونو د شند شوي او انټي باډي ته اساس دی او د تحقیقاتو نتیجې ښیي چې دغه دوی سوی د بی 2 4 او بی ای 2 4 څخه 4 برابره زیات د واکسین څخه د ترلاسه شوي انټي باډي په وړاندې مقاوم دی. د یل د عمومي روغتیا په پوهنکور کې د اپیدمیولوژیست ډاکتران وایي چې د بی ای 15 په شان سویې د ویروس د پرمختګ طبیعي برخه ده. دلته هرګز وروستۍ سویه نه وه او اومیکرون به هم وروستۍ سویه نه وي تر هغه وخته چې د کرونا خپرېدا د دنیا په هر ځای کې موجود وي. مقرره ده نوی څیز ظاهر شي. د نورو ډاکترانو په وینا د نوي سویو باندې د اخته کېدا د مخنیوي لپاره بهترینه لاره د واکسین لګول دي. که زیات کسان په بشپړه واکسیناسیون شي نو د ویروس خپرېدا فرصت هم کمیږي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د روغتیا د مجلې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك
ګلونو اوریدونکو د تاوده سلامونو په وړاندې کولو سره د الهي نومونو د ټولګې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله
عزیزانو، په تیر پروګرامونو کې د اعراف سورې یو سل اتم آیت ته اشاره وشو چې پکې خدای تعالی فرمایي نیک او ښه نومونه یعنی اسماء حسنا له خدای تعالی سره مخصوص دی، نو هغه په دغو نومونو سره وبلئ او کوم کسان چې د هغه په اړه کجی کوي هغه پریږدئ. البته تاسو ته پته ده چې دغه بلل یوازې په ژبه د خدای تعالی د صفتونو او نومونو جاری کول نه دي، بلکې باید تر دې وړاندې لاړ شو، ځکه چې یوازې د دعا، لمانځه او الهي نومونو په ژبه یادونه د انسان د لوړې درجې سبب نه ګرځي، بلکې واقعي بلل او د زړه په حضور سره د خدای تعالی یادول دي چې د انسان روح اوج ته رسوي. راځئ چې دا خدای له یو بل شایسته نوم سره آشنا شو. دوستانو، یو ډیر شریف او په زړه پورې نوم چې نن مو درته خوښ کړی دی غیاس نوم دی، چې معنای د فریاد اوریدونکو او په فریاد رسیدونکی. دغه نوم له غیظ راوتلی دی چې د باران په معنا دی. په قرآن کریم د متره او غیثه ټیکی د باران په معنا راغلی دی. د اسلامي نړۍ د لوی ادیب او لغات پیژاندي راغب اصفهانی په وینا غیاس نوم له خدایه د مرسته غوښتلو په وخت استعمالیږي او له دې عمله غیث د باران لپاره کارول کیږي، چې له وچکالۍ او بې آبۍ د خلکو د فریاد او غوښتنې په اساس له آسمانه باران راوریږي. د خدای د غیاس نوم له خدایه د مرسته غوښتلو وروسته د الهي رحمت د نازلېدو په وجه دی او د دې ښودنه کوي چې تر څو خدای شته نو د ناامیدۍ هیڅ ځای نشته. شیعه محدث ابراهیم بن محمد همدانی وایی له حضرت امام رضا علیه السلام می وپختل چی ولی خدای تعالی فرعون غرق کر او هغه هلاک کر، سره لده چی فرعون په خدای ایمان راور. هغه حضرت وفرمایل فرعون هغه وقت ایمان راور چی فایده ندرلودله او اوبه له ورخه تیری وی. پر دې سربیره فرعون چې کله ولیده چې د غرقېدو په حال کې دی نو حضرت موسی ته متوسل شو او حضرت موسی فریاد و نورېده. له دې پیښې وروسته خدای تعالی حضرت موسی علیه السلام ته وفرمایل ای موسی، د فرعون فریاد او استغاثې ته دې ځواب ور نکړ، ځکه چې تا هغه نه و پیدا کړی. په عزت می قسم که په ما پورې متوسل شوی او زه یې بللی وای فریاد به مې اورېدلی و. دوستانو انسان په خپل ژوند کې له ډول ډول ستونزو او مصیبتونو سره مخامخ کیږي. کله ستونزې دومره زیاتیږي چې د انسان له زغمه وزي او فریاد یې پورته کیږي او لغیاس او فریاد اوریدونکې خدایه په تضرع او زارۍ سره غوښتنه کوي چې مرسته یې وکړي او له کړاوونو یې وساتي او په عافیت او سلامت یې کړي. دغه کار ته استغاثه وایي. د استغاثې مطلب دی د مرستې او مدد غوښتل او فریاد کول چې څوک یې فریاد واوري او په سختۍ او کړاو کې له چا مرسته غوښتل فاغثو یا غیاث المستغیثین، یعنی فریاد می واوره ای د فریاد کوونکو فریاد اوریدونکیه. د استغاثه شخکاره بیلګه هغه ځای دی چې انسان په سخت ناروغۍ اخته شي یا په دریاب کې په توپان کې گیر شي او یا د الوتکې د غورځېدو د ویرې او طرحې په وخت لاس له هر ځایه لنډ وي او د توحیدی فطرت پر اساس په دې حقیقت پوهیږي چې په نړۍ کې یو داسې طاقت شته چې په هر ډول حالاتو کې هغه ژغورلی شي. دا په داسې حال کې دی چې انسان په تضرعو او زارۍ سره یوازې خدای ته استغاثه کوي. البته لا خدایه پرته بل چا ته استغاثه کول لغوس یا همهغه کامل انسانه د مرستې غوښتل دي، لکه څنګه چې خدای تعالی د قصص سورې په 5 آیت شریف کې د حضرت موسی علیه السلام د یو لاروی استغاثه ته اشاره کوي، هغه وخت چې ظلم پرې شوی وو او فرمایي فاستغاثه الذي من شیعته على الذي من عدوه، هغه کس چې له پیروانو یې وو د هغه چا پرخلاف چې دښمنی وو له حضرت موسی علیه السلام مرسته وغوښته. قدرمن اوریدونکو، وهابیت فرقه د اسلامي تعلیماتو په اپوټا لا خدای پرته له نورو چا د استغاثه په اړه ځینې شبهې او اعتراضونه کړي دي. هغوی له دې شعارونو په استفادې سره چې یوازې باید خدای ته توسل وکړو او هیڅ واسطه او وسیله باید په نظر کې ونه نیسو او غیر له خدایه استغاثه یو ډول د هغه کسب چې استغاثه ترې کیږي عبادت دی او عبادت له خدای سره مخصوص دی او له هغه پرته د بل چا پرستش شرک دی، په دې ډول یې له خدایه پرته بل چا ته د استغاثه کولو د ناروا والی په مقام کې ځینې شبهې مطرح کړي دي. په داسې حال کې د قرآن مجید آیتونو او شیعه سنی معتبرو روایتونو په اساس له پیغمبرانو ولیانو په استغاثه کې هیڅ شک نشته. وهابیان د مهم اصل ته پام نه لري چې موحد انسان چې له چا استغاثه کوي او فریاد ورته کوي هیڅ کله هغه کس د خدای په وړاندې د خپلو ستونزو او مشکلاتو په هواري کې مستقل نه ګڼي، بلکې له دې نظره چې خدای تعالی هغه انسان ته یو مقام او منصب ورکړی او یو اذن یې ورکړی دی چې د ارمن او پناغوار انسان لپاره له خدایه د حاجت او مغفرت غوښتنه او دعا وکړي له هغه انسان استغاثه کوي. د بیلګې په توګه د نساء سورې په 15 آیت شریف کې له غیر خدای د استغاثې یو مثال موجود دی، هلته چې لوی خدای خپل عظیم الشان پیغمبر ته داسې فرمایي ولو انهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. او کله چې دوی په ځان ظلم یعنی ګناه کوي تا تراشي او له خدایه بخښنه وغواړي او پیغمبر ورباره بخښنه او مغفرت وغواړي بشکه خدای به توبه قبلونکی او مهربان ومومي. څرګنده ده چې د دغه آیت په اساس پیغمبر اکرم ته ورتګ او له هغه حضرت د وساتت او استغفار غوښتل او همدار از د هغوی وسیله ګرځول او له هغه حضرت ته مرسته او استغاثه روا ده او د ګناهونو د بخښل کېدو سبب کیږي. قدر منوریدونکو د اسلامي نړۍ لوی محدث متکلم او فقی د غیاث د نوم په اړه وایي خدای تعالی ځان غیاث ونوماوه او داسې بندگان تربیت کړل او فرشته مامور کړی چې د چارو تدبیرونکي او د مخلوق فریاد ورسېدي. د بیچارگانو او بوختو کسانو د دعا قبلول د دغه مبارک نوم په تجلی کې دی چې د نړۍ لپالون کې سره مخصوص دی. خدای تعالی غیاث دی او په هر زمانه او دوره کې لزانه پمځکه کې د بندگانو یو فریاد اوریدونکی او پناه ورکوونکی ټاکلی دی چې هغه ته غوث یعنی فریاد رس وایي. ټول پیغمبرانو او ولیانو دغه رول درلود او اوس هم دغه غوث قائم آل محمد حضرت مهدی منتظر عجل الله تعالی فرجه شریف دی. ډیرو قدرمنو دوستانو د دغه پروګرام وخت په ختمېدو دی. په آخر کې د ندبې دعا ځینې برخې په ګډه سره زمزمه کوو. ای خدایه، تا د سختی و او ترخو پیش و استکون کیه، لتا مرست غوارم ځکه چې مرست او کومک یوازی لتا سره دی او د دنیا او آخرت پالون کیه. نو ای د بیچاره او فریاد او ریدون کیه، د خپل ورکی او مصیبت و هلی بنده فریاد دی واوره. او سرور یعنی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف اغه ته وخیه. ای د حیرانون کی زواک چشتنه، او ای د سرور په دیدار سره د هغه لزړه غم او خپګان لری کړه، او د تند اور ای مر کړه. ای چی په عرش مستولیه او جاروت ده هغه پلور دی، ای خدایا، موش بندگان دیر پا مینه او شوق ستا دولی یعنی صاحب زمان پا تمیو، هغه چی خلقو ته تا او پیغمبر دی وریاد کری او تا هغه زموش لپاره ساتندوی او چارندوی پیدا کری دی او هغه دی زموش قوام او امان گرزولی دی او د ایمان د خواندانو امام دی تاکلی دی. زموش للوری اغا تا سلام او ستره مشه ورساوا او پده وسیله زموش اکرام زیاد کرده او ده هغه مقام زموش مقام او زای و گرزاوا او خپل نیامت ده هغه پرا مخ که کولو سره زموش په مخ کې کامل کړه، چې زموش ستا جنتونه ته داخل کړي. چې موږ ستا جنتونو ته داخل کړي او ستا د خالصو بندگانو او شهیدانو تلپاتې او امیشنی ته مو ورسوي. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د الهي نومونو د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د ماستاسو له حضوره اجازه غواړم او د خدای د لوی درګاه څخه غوښتنه کوم چې موږ هم په خپل غیاث محدوده کې راولي.